رنو اوریدم کو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرونه تانې څنګه او درسي سات تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کېږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سږني کال له دوبي راهیسې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالي او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه ناسته پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د قانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي او مرکزي آسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړې کې چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای څخه پېښور ته غځول کېږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رنځ ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره درویشت میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رنځ د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې ده. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID له لارې ترسره کیږي چې 15 میلیونه ډالر به په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخامخ دي د تبرکلوز مخنیوي پر چاره ولګول شي. په تیرو دو کلونو کې د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات هم محدود شوي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کله دې سازمان سره سمدستي مالي مرسته ونه شي نو ښایي 8 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. امریکایي سناتور ګیری پیټرز چې د امریکا د کانګرس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت د ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورنه قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنه قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د دیره روسي سلاساتو ځواکونو او د سره صلیب په مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون له آذربایجاني چارواکو سره د درې ورځو مخکینی نافذ شوی اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایران کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان او نورو ارمنی چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنه قرباغ کې د ارمنی توکمو وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه خبرې کړي. د ناګورنه قرباغ لنجمنه سیمه چې ډېر اوسېدونکي ارمنیان دي، ارمنان دي، په 2000 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډیره د آذربایجان لاسته ورغله او هغه ولسوالۍ چې له 1990 راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. او د کروشا پولیسو د فوټبال نه تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړۍ تاوتریخوالي کې د لاس ترلودو په تور نیولي. د کروشا HRT تلویزیون پرون د سپتمبر په 28 نیټه راپور ورکړی چې د دینامو زاګرب د فوټبال د کلب لاس تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې نه تنه نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. HRT د کروشا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدو آبي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمینه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې لاړ شو تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې واورو، تر هغه مخکې څو راپورونه. د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو له مشر سره د خپلو خبرو جزئیات روښانه کړي. هغه ویلي چې له ملا هبت الله خونزاده سره په خبرو کې هغه ته د قطر په څیر د یو معتدل اسلامي نظام سپارښتنه وکړه او طالبانو په ټیټه کچه د ښځو په برخه کې د ده ځینې وړاندیزونه ومنل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی له سی ان ان ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره په کتنه کې پر افغان شوزو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په اړه له خپلو خبرو پرده پورته کړه. په دې مرکه کې ښاغلی جاسم آل ثانی وایي د طالبانو مشر ته خپل هیواد د مثال په توګه یاد کړ چې ښځې په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره انډول برخه لري. نوموړی زیاتوي چې ښاغلی اخونزاده ته یې څرګنده کړه چې افغانستان هم که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي کولی سي د قطر په څیر یو منځلارې دولت ولري. ښځې د وزیرانو، سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه کار وکړي. د قطر صدر اعظم وایي چې له دې خبرو وروسته د طالبانو مشرانو لږ تر لږه په ټیټه کچه په ځینو برخو کې پر انعطاف موافقه وکړه او ویې منله چې ښځو ته به په نادولتي ادارو کې د کار اجازه ورکوي او پرېږدي به چې اړو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. آل ثانی له اسلام څخه د طالبانو د لوی مشر د تعبیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی دینی عالم نه دی چې له هغه سره به یې بحث کوه، خو زیاته یې کړه چې ده له هغه سره د اسلامي هیوادونو د پالیسیو خبره وکړه. د قطر صدر اعظم وویل چې دی پر خپل هیواد قطر ویاړي چې د ښځو د تعلیم او کار ممانعت نه کوي او نجونې کولی سي ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. ښاغلی آل ثانی په دې مرکه کې همداراز زیادونه وکړه چې د نړۍ دینی عالمان او اسلامي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې د طالبانو له مشرانو سره تماس ونیسي او په دې اړه خبري ورسره وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ملاتړ د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې هم خبري وسوې. د ښځو لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی میلانی ویرو ویر وویل چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د بشري حقونو ټولونو ته یو راپور برابر سوی دی. نوموړی د ملګرو ملتونو د جرمونو له محکمې وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د طالبانو له حکومت سره د متحده ایالاتونو د تعامل دفاع وکړه، خو هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له طالبانو سره د تعامل په مسأله کې هیڅکله د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نه سي.
په ننګرهار ولایت کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت پخواني قلي وردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درېمې لواء د کسانو لخوا غصب شوي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي فورمونو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د هغه وخت له دفاع وزارت څخه د خپلو ملکیتونو سندونه ترلاسه کړي. د طالبانو ویندویانو په دې اړه تروسه پوښتنې نه دي ځواب کړي. نور جزئیات د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې یو شمیر پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې له څو ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې د طالبانو د درېمې لواء د کسانو لخوا د دوی د کورونو غصبول چې په تیرو حکومتونو کې ورته ورکړل شوي و پیل شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو کسانو د دوی د کورونو توکي ورته بهر غورځولي او غواړي په زور یې ورنه ونیسي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي اویزونو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د هغه وخت له دفاع وزارت نه د ملکیت سندونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل
پیسې په دوه قسطه کې تحویل کړي، سند ملکیت یې راکړی دی، راته اسناد ټول تکمیل دي. اوس د درېمې لواء منصوبین راغلي او دا خلک په زوره باسي، حتی کډې په بار کړلې او وایي چې تاسو وځي موږ خپل کورونه دلته راولو چې زموږ کورونه په میدان دي.
یو بل پخوانی پوځي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته خبره کوي.
موږ دغه پیسې دولت بانک ته ویلولې د صفایي او د برق مصارفاتو. اوس دا طالبان وایي چې دا موږ یو نه مرو نن د داود نه وروسته دا څونه نظامونو کې چې امنونه شوي دي موږ سره لغوه دي موږ یې نه منو. توپک په زور او د سلاح په زور راځي، کورون د اوړي په زور خلک ماشومان او سیاسر زوروي په زور زموږ کالي ور اویلي مخیال چې یا سوین کوسي ته وباسي.
د دغو پخوانیو پوځیانو د معلوماتو له مخې دا کورونه چې په جلال آباد ښار کې د پخوانۍ قلو اردو د فامیلیانو په نوم دوی ته ورکړل شوي وو دا مهال له سلو زیاتې کورنۍ پکې ژوند کوي. یو شمیر سرچینو چې ځینې ویډیوګانې چې ادعا کېږي د همدې پخوانیو پوځیانو د کورونو د ازادۍ راډیو ته رالیږلي چې پکې لیدل کېږي د ځینو کورونو توکي بهر راویستل شوي دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویاند قاضي عادل دا موضوع د طالبانو د دفاع وزارت اړوند ګڼي او د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مخکنی جمهوري نظام د دفاع وزارت ویاند موسی رادمنش تاییدوي چې ځینو افسرانو ته د ځمکو او اپارتمانونو د ملکیت سندونه ویشل شوي دي.
د جمهوریت پر مهال افسرانو ته د ملي دفاع وزارت د ځمکو او اپارتمانونو د ویش اسناد د دفاع وزارت د ودانیزو چارو د ریاست او د قضایي ادارې د باصلاحیته محاکمو لخوا ورکول کیدل چې نوم، بیا، حدود اربعه او شهود به پکې ذکر و چې د مراحلو تر بشپړېدو وروسته به حقوقي شخصیتونو ته د قبالو په توګه ورکول کیدل.
خو هغه وایي چې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د یو شمېر صلاحیت لرونکو کسانو لخوا ځینې حقوقي تېروتنې شوې وې چې د رامنځته شوې بیوروکراسۍ له امله دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شو او ستونزې یې رامنځته کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د نړیوالو سازمانونو لخوا د پخوانیو پوځیانو د بشري حقونو په نقض تورن دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا شان راپورونه رد کړي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې په 800 مواردو کې یې د پخواني پوځیانو حقونه نقض کړي چې په دې کې غیر قانوني وژنې، ربړونې، نیونې او اجباري ورول شامل دي.
د برېټانیا په پلازمینه لندن کې پرون له اروپایي ټولنې سره د برېټانیا د بیا یو ځای کېدو په پلوي مظاهره وشوه. دا مظاهره د بیرته ستنېدو د ملي غورځنګ ان آر ایم لخوا تنظیم شوې وه. برېټانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووتله. احمد تکل نور جزئیات راکړي.
پرون سلګونه کسان په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې بیرغونه ورسره وو د لندن واټونو ته راووتل او له اروپایي ټولنې سره د برتانیا د بیا پیوستون غوښتنه یې وکړه. د بیرته ستنېدو د ملي لاریون تر عنوان لاندې دا مظاهره د لندن هایت پارک ته نږدې وشوه. د فرانس پرس خبری آژانس تر راپور له مخې مظاهره چیانو داسې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو له اروپایي ټولنې سره د بیا یو ځای کېدو لاره له دې ځایه پیلېږي او بیا سره یو ځای شي چې خوشاله شي. له اروپایي ټولنې سره د بیا پیوستون پلوي چلوونکو د خپلو موټرو هارنونه وغږول. برتانیا په 2018 کال کې له یوې ټول پوښتنې وروسته له اروپایي ټولنې ووتله. پرونی مظاهره د بیا یو ځای کېدو ملي غورځنګ یا ان آر ایم چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د بیا ګډون پلوي کوي تنظیم کړی وه. پیتر کور چې د ان آر ایم مشر او د مؤسسانو لړل یې دی پرون اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل له اروپایي ټولنې بیلتون هغه لوی تیروتنه و چې توانې د په وینا د برتانیا ټول وګړي په تیره بیوزل خلک او کارګران پرې کوي. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو توافق یا بریکزټ د پخواني محافظه کار صدر اعظم بوریس جانسن په دوره کې تر بحث لاندې ونیول شو او په 2021 کال کې عملا تطبیق شو، خو په 2015 کال کې بیا په اړه غور کېدای شي. د کارګر اپوزیسیون ګوند مشر کایر ستارمر د جمعې په ورځ وویل چې نور نو له اروپایي ټولنې، ګمرکي اتحادیې یا ګډ بازار سره د برتانیا بیا یو ځای کېدل هیڅ امکان نه لري. د برتانیا په پارلمان کې څلورم لوی ګوند لیبرال دیموکرات ویل دي چې رایه ورکوونکي نور د اروپایي ټولنې په اړه خبرې نه کوي. د ګوند مخکې ژمنه کړې و چې د بریکزټ مخه به نیسي. د لیبرال دیموکرات ګوند مشر سر ادوارد داوی د شنبې په ورځ د ګوند د کلنی کانفرنس په درشل کې وویل دوی غواړي چې برتانیا یو ځل بیا د اروپا له زړه سره یو ځای شي، خو د په وینا دوی حقایق ته ګوري او پوهیږي چې دا کار ښایي ډیر وخت ونیسي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګه یو درسي ساعت خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دا خبه و یو ژوند به مو هم په خیر تیریږي د دیونه په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د 1402 کال په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم و د طالبانو حکومت د ازموینو د ادارې لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې د 1402